Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پرله پسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1491 هجري لمریز کال دی. د لوېدې میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابره ده. نوریاس نوري او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی، خپل پوځیان به وباسي، خو ماسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووزي. طالبانو هم ویلي چې په اسلام آباد کې د راتلونکې دوشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپه پاسداران انقلاب ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبر وړاندې وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. استولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي ګډون وکړي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تیر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجکپوري پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلني امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15مه پیلېږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویاو د ډیرو هیوادونو شاوخوا 350 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامیا مرستیال توبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي، له بې وزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته. سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بې وزلۍ په وړاندې جګړه. توبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږی کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال له 4.5 میلیونه بې وزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با ولایت
د انتخابات شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغو ولایتونو په اړه چې لای نتیجې نه دي اعلان شوي روان دي، او د استنافي قضایا او د ارزونې تر پای ته رسیدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوي کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غني د سشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د دواړو کمیسیونونو غړي له کاره ګوښه کړل. د ولسي جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تېرېږي او تر اوسه د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پاکستان بلوچستان ولایت کې ځانو جون کې بریډ د سپای پاسران انقلاب زوک لکتر لګ دیشتنه وجل یا لس نور اټپین کړی دی. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې دا حمله پرون په هغه بس موټر وشو چې پوځیان د زاهدان خاش پر لوی لارې انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او ویلي دی چې څلوېښت تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکړه لیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړې. 13 جمهوري غوښتونکو هم د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ. ټرمپ ژمنه کړې چې پریکړه لیک به ویتو کړي او له نتیجې داسې ښکاري چې د ویتو د ردولو لپاره به په کانګرس کې کافي ملاتړ نه وي. د پریکړه لیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یې ولایت تصویب کړی و، خو پر هغې د استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول رایې وانخیستل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره په ټلیفون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې لاوروف له خپل امریکایي سیال سره د وینزویلا په باره کې د سلامشورې په خاطر خبرو ته چمتو دی. موسکو په وروستیو کلونو کې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو له حکومت سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده، هم دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې واشنگتن په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي او هڅې روانې کړي دي چې نړیوال ښاغلی ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې، شته پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو مسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. طالبان بیا وایي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره غونډه کوي. د ناتو دفاع وزیران بیا په پام کې لري چې نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي.
NATO's military presence in Afghanistan is about providing, creating the conditions for a political peaceful solution.
افغان چارواکي وایي وروستیو پرلپسې اورښتونو په ځینو ولایتونو کې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواکونو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې. دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. اسدی رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوری اس نوری خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف پم راست وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباس، خو ماسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. بلورته طالبانو چې له نږدې له روسیې سره په تماس کې دي په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره وګوري. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي، خو بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټیډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووسي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووسي هغومره به یې لګښت زیاتېږي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشنبې په ورځ په واشنګټن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلا مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانیستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یو غونډه کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوه اعلامیه کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسیې استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او اوس په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور موضوعات څېړو. مخکې مو واورېدل چې واشنګټن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو موسکو ویلي چې واشنګټن دې ژر تر ژره ځواکونه وباسي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې تر اوسه یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو تر نننۍ غونډې مخکې په بروکسل کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په افغانستان کې ځواکونه تر هغو پورې به وي چې په دې هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شوی نه وي، او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم کلک ملاتړ کوي. د ناتو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل څخه راپور راکوي.
د ناتو د 9 غړیو هېوادونو دفاع وزیران بنن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ټولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د ناتو د حضور اساسي اهداف روښانه کړل.
ناتوز ملیټری پرزنس ان افغانستان از اباوت
هغه وایي په افغانستان کې د ناتو د نظامی شتون موخه دا ده چې په دې هېواد کې د یو سیاسي سوله ییز حل لارې لپاره شرایط برابر شي. البته هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موخه دا ده چې له تروریزم سره مبارزه وکړو او افغان ملی اردو او امنیتي ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او ورسره مرسته وکړو تر څو دوی خپل هېواد باثباته کړي. لدې مخکې د ناتو د غړیو هیوادونو مشرانو اعلان کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. همداراز ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. لدی وړاندې ځینو راپورونو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی له افغانستانه وباسي. تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې کله د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، خو د ناټو مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید په هر راز خبرو کې شامل وي. تر اوسه پورې طالبانو ویلی دی چې دوی نه غواړي د افغانستان له حکومت سره مستقیم خبرې وکړي. طالبانو همداراز بار بار ټینګار کړی چې نړیوال قوتونه باید له افغانستان څخه ووزي. اوس چې ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، هیله هم ورسره زیاتې شوې دي. خود سولې په هکله له هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې، ځوانان او ښځې اندېښنه لري چې د دوی 18 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼې کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمیشنرانو پر لرې کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر مني کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت، د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لرې کړای شول. ورځپاڼې لیکي د دغو کسانو لرې کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. لرې کړل سوو کمیشنرانو دا اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسي جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول سول او افغانستان په روان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه غړي د سې شمې په ورځ له دندو لرې کړای سول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو ترڅنګ د دغو کمیسیونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لرې کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمیشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې له شدید جنگ سره سره امن ټینګ کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی، خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د نوې ټاکل سوي سفیرې رویا رحمانی مرکه خبره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحمانی د فارن پالیسی خبرونې د دې پښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سری کرښې څه دي ویلي، زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځمکني بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحمانی ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحمانی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی، خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحمانی د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکي میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خبرونې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري. میرمن رحمانی ویلي، موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکي یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو. غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکي هیواد واوسو. میرمن رویا رحمانی ویلي، یو سوله ییز او با ثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیرې د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
سهار و بجی او نون لسته قیدی ازادی راژیو او ری پتول افغانستان که مو پا منزنه و چپو سر بیره ده غراز لوی خارونو که ده اف ام پا سل اشاری پینده چپا صافا وازی او ریده لیشه پا ورستایو که ده افغانستان پا اکثر و ولایتونو که دیر ورختونه شوی چه خلک هم ورسر دیر خوشحاله دی خب زینو سیمو که استونزی هم راولاری کردی طبیعی پیخو تا درسی دهگی پا برخه که دولت ده وزارت مرستیال پرون ازادی را رو ده اول چه ده ورختونو پا تیره بیا پا هرات ولایت که دیر زیانو نهاره ولی دی نور حال باید ازادی را رو ده خبریال یوسف خانزادران پر رپورت که وارو
طبیعي پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پام وړ واورې او بارانونه ورېدلي خو دغو ورښتونو په هرات کې خلکو ته زیانونه هم رسولي دي. ښاغلی سیاس وایي د ورښتونو له کبله په هرات کې راوتلي سیلاب شاوخوا سل کورونه تخریب او څو کسان یې وژلي دي. خو ده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته لارې ډېرې نه دي بندې شوي او د هرات په شمول په هغو سیمو کې چې څه ستونزې راولاړې شوې ورته د رسېدو هڅې روانې دي.
گزارشی که مردم بند مونده باشد بو گزارش هم ما نداریم.
دیوی مونگ دستی چه راپور نلرو چه خلق پلوی لارو که بند پاتی وی خو در صوبات و سیلابونو پرولاند زمونگ هچی روانی دی او ما دود شمیر چه تلفات هم شتا در نقد و پیسو پشمون لطول امکاناتو خی استفاده شوی او تروس کمولاد امکاناتو دنشتون راپور نده را کرده
کانات گزارش
خغلی سیاس وایي چې په وروستو یو څو ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بارانونه شوي خو په بامیانو دایکنډي پاروان بدخشان او د کابل په ځینو ولسوالیو کې درنې واورې هم ورېدلی دي. له دې سره د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو د چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغانستان په شمال ختیځ په تېرو هم په بدخشان ولایت کې واورو د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. د ده په وینا ان د بدخشان مرکز فیض آباد ته په نږدې ولسوالیو کې هم د واورې اندازه تر یو متر رسېږي خو تر اوسه زیانمنو خلکو ته لازم کومکونه نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی خلیل احمد شهیدزاد پیښو ته د رسېدو د وزارت د څرګندونو په خلاف وایي چې په هرات کې هم تر اوسه ډېرې مواصلتي لارې تړلې دي.
از دو سه روز پی هم که در هرات برف و باران
دی ویل دو دری و روز و رئیسی چه په هرات که باران او واوری تیزه شوی دی اسلام قلعه پا لار چلور کسان وجل شوی او پزینو نور و لار و سلگونه کسان دی سلابونو در آواتلو لکبل بند پاتی دی او پا هم دی دول دی هرات پا خار که دی سلاب او بو پا کوچو دی خلکو پا کرونو ننواتلی دی. له پاروان څخه د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په سالنګونو کې سختي واورې شوي او دا لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې سره په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنګینه کارګر وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم سخت ورښتونه د لارې د بندېدو او خلکو ته د ځینو زیانونو د اوښتو سبب شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتېري د هیواد په جنوب ختیځ کې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي چې ایراني ځواکونو ته دا مرګ ژوبله دوی اړولې. د ایراني چارواکو ویلي چې د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لږ تر لږه دېرش تنه وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د زاهدان خاشپور لویه لار پر هغه بس کړې ده چې د سپاه سرتیر یې انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس څلوېښت تنه سورلۍ یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس اژانس د دې پیښې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اور سپنو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی فارس اژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حملې غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا دا برید د منځني ختیځ له کنفرانس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده خو ده د خپلې دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای تر قوماندې لاندې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوی چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تېر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او 24 تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په مني کې د اهواز په ښار کې د رسمي ګذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې 25 تنه ووژل شول. په وژل شویو کې 12 تنه د سپاهي پاسداران یا انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غوښتونکي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې نن د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجک پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 15.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځانوژونکي برید د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د دغه برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې منلی ده. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړل چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډیر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وړاندې یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لاوروف دا خبره په ټلیفون کې خپل امریکایي سیال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه.
دا ژوند رنگونه
محمد الله آریان د اجتماعي چارو کارپو او د برخ کلی کنه کوم
آریان صاحب رازمنن په تعادل وغږی ګوتا او په فایل کې به راته دا وښه تعادل یعنی څه تعادل پاره معلومات راک
ماجیب موضوع مرخصته موضوع د ډیره لویا خو لن چوې تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لن تعریف ژوند کله چې د ګاندی خبره دا وای تر ټولو موافق ژوند دغه د چخلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټن په شان ورته عمل وکي.
ځینی خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي او علت پوڅ کوي وینیاریان څه چې دوی تعادل نه مراتوي.
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي. به هدف ژوند د موږ اکثریت خلک به هدف ژوند لري. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پویګو تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند د مهم بحث په توګه را مطرح شوی نه ده. اول ځل چې زه لته سناورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو.
کواریان صاحب اوس پر شو د ته چې تعادل مراد نشي په ژوند کې کوم مشکلات به ځان ته ټولن ته جوړ کو.
د تعادل نه مراد اول به لدیره شروع چې ځان ته زیانونه پیښو. ښه رواني سټرس یا فشار تل به ته په یو ګنګ سرګیچ حالت کې. د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. د تعادل نه مراد چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
آریان صاحب اوس پر شپې پښتن ته تعادل مراد شي کوم خېګنې او غټې بلري؟
که تعادل مراد شي تر ټولو غټه غټې ټولنیز نظم ده. بل غټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې ژوند تا د مسولیت ټکی تعریف کې څه دی پاره ژوند کوم چاته ژوند کوم در چې کله وکړل نه یوازې تا ځان ته خیر ورساو د تا نظم د تا رواني سکون د تا ټولنې ته ګټه رسوي.
ناریان صاحب روسي پښتنه وداس مطرح کوم کوم حلاره پیشنهاد کوچه هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغه هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي.
راځي د ژوند د مانادار د پاره د دې پاره چې موږ ژوند متعادل ژوندم کړی متوازن ژوندم کړی ژوند ته اهداف وټاکو. با هدف ژوند د یو مسولیت پذیری کله دې چې په دې فکر وکړي چې څه ته ژوند کوم؟ دا پختنه جواب کا ځان سره. کله چې دا پختنه لا خپل فکر سره چې تبکه مصروف یې، دې ته جواب پیدا که ته متعادل ژوند لرې، چې نور دنیا چې اسمان ته خطر په تعادل خطرې، چې اټوم یې جوړ کړی په تعادل جوړ کړی، چې کشفیات یې کړي په تعادل یې کړي، دوی ژوند ته د مساواتو د موازنې او د تلې له هندارې کتل.
د ژوند رنګونو کې مو د تعادل په اړه د یوه کارپوه خبرې واورېدې. په دې هیله چې تاسو هم په ژوند کې خپل تعادل حفظ کړئ. د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو زموږ خپرونې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM په 93.5 څپه اورېدلی شئ. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو زه نور یاسنور تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم چې له نویو مطالبو سره سټوډیو ته راغلي. فرشته جان، ښه راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین او صبحتان بخیر.